السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی ولستان زمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستم پیل په مهمو خبرونو باندې کوو. د طالبانو دفاع وزارت ویلي پاکستان کې یو شمېر مهم پوځي مراکز په هوایي بریدونو کې هدف ګرځولي. دغه وزارت ادعا کړې چې پارون یې د راولپنډۍ نورخان اډه بلوچستان کوټه 12 نمبر قلي اردو خیبر پختونخوا محمد ایجنسی خوریزی کمپ او غلنی پوځي اډو باندې چې مهم پوځي تاسیسات او مراکز دي کارنده هوایي حملې کړي او ډېر زیان یې ورواړولی دی. طالبان معمولا د ډرون په واسطه په پاکستان بریدونه کوي. دفاع وزارت ویلي دغه بریدونه په کابل، بګرام او ځینو نورو سیمو د پاکستان د هوایي حملو په غبرګون کې کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې د دریو امریکایي عسکرو په وژل کېدو سخت خواشینی دی. هغه دا خبره بیګا پر ایران د بریدونو په اړه د جزئیاتو د بیان په وخت وکړه. ترامپ ویل د امریکا د مرکزي قومندانۍ سنت کام په حواله درې امریکایي سرتیري یکشنبه وژل شوي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 امریکایي عسکر سخت ژوبل دي. ایران په سیمه کې د امریکا پوځي اډې تر درون او توغندیزو بریدونو لاندې راوستي دي. نن پر ایران د اسرائیلو او امریکا د بریدونو دریمه ورځ ده. دوشنبه سهار وختي د اسرائیلو پوځ تایید کړ چې پر تهران یې د بریدونو تازه لړۍ پیل کړي. د ایران تسنیم خبری آژانس منلی چې تهران کې درنې چاودنې شوې دي. په ځواب کې ایران بیا په خلیج هیوادونو ډرون او توغندیز بریدونه کړي. د قطر پلازمینه دوحه او د بحرین پلازمینه منامه کې له سهاره د خطر زنګونه لګېدلي او د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د اماراتو ګڼ مېشته او تجارتي ښار دوبی او د عراق د کردستان اقلیم ایربیل کې چاودنی شوی دی. په خلیج هیوادونو کې لسګونه کسان د ایران په بریدونو کې ټپیان شوي او لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې تمده د کرکټ په نړیوال جام کې په لومړی نیمه پای لوبه کې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ نیوزیلند او جنوبی افریقا سره مخ شي. دغه لوبه به د کلکتې په ایډن ګاردن کې وشي. په دویمه لوبه کې هم د کوربه هندوستان لوبډله له انګلستان سره مخ ده. د ګروپی یا د سوپر ایټ په وروستۍ لوبه کې پرون کوربه هندوستان په یوه ډیره مهمه لوبه کې ویست انډیز ته ماته ورکړه. ویست انډیز لومړی بیټنګ کړی و او 106 نوي هدف یې ورکړی و. هندو توانی د 5 وکټو په تاوان دغه هدف ته ځان ورسوي او د نیمه پای لوبو د دور د وروستي ټیم په توګه باندې بل پړاو ته را مخته شي. دا مهم خبرونه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شروع غلاست دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو راځو حجروي تنفس یا هم سلولر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سرخلاصه وو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس کې جریان نسي د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه منځته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. زموږ ساسي درس په نن دی پیتمې صفې څخه تر اته شپېتمې صفې پورې دوام وکړي. ترڅو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د رقم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري. دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره دیږي، مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربن ډای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپله د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې وه موږ کاربن ډای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورسخه کاربن ډای اکساید، اوبه، انرژي او اته دېش ای ټي پی ورسخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاسته راځي. ارزو دغه حجروي تنفس چې دی خپله په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو یې د کریپس دوران، او درېیم یې چې دی د الکترون د لېږدونې زنځیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. ارزو دغه کم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي تر څو انرژي ای ټي پي ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ وویل هوازی ډول څخه دی، اوازي تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله چې خپل دغه عملیه سرته رسیږي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پي انرژي مصرف او څلور ای ټي پي تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پي خالص انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د ان ای ډي ایچ په نامه سره دی، هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټي پی خالص انرژي هم ورسره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډي ایچ مالیکولونه هم ورسره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دوی اساسي دنده د پایریک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریپس دوران ته. کریپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریپس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریپس دوران د مخه د ګلایکولیز په واسطه ماده سوی، هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو، بیا نو د کریپس دوران او د الکترون د لېږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسته راځي. او په دغه وخت کې هم دوی چې ته ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی، چې په دې سره کومه ای ټي پي انرژي چې د اته دېش ای ټي پي انرژي کاربن ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورڅخه لاسته راځي، چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیاتو سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریپس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټي پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریپس دوران چې دی د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، او دا دوره چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي، او د ای ټي پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري، چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده، او د ان ای ډي ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټي پی تولید د دی همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریپس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریپس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکي انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم د غټ زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونکي زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریپس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وایي. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسوي دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسوي. مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی. دوی چې کله خپل عملیه سرته رسوي و اکسیجن ته ضرورت نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کول پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کوي خپل هوازی تر غیر هوازی تنفس سرته رسوي. همدارنګه دوی چې دي د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري چې دغه کم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي. همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولی دوی چې دي لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سرته رسیږي چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بېلابېلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مهم رول لوبوي او دوی بله دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن آماده کوي او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسوي. او دوی چې دی یو بله مهمه دا چې دې سرته رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو لپاره د ژوند پروسه برابروي د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفسو د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه مخته په مسکې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منځ توپیر ته کچیر راسو په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ وویل په هغه باندې بدلیږي او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نورو کې چې کېږي ترسره کېږي او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ وویل د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر هوازی تنفس چې وچته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټی پی تولیدوي چې دا پروسه چې د په مایتوکندریا کې ترسره کیږي هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاسم مثال کله چې د کیږي انرژي جذبی د هغو په مایتوکندریا کې ترسره کیږي او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وايي دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي، لکه د عضلاتو حرکت، د هورمونونو تولید، د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب ته راځو، زیایي ترکیب کې موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات، ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربن دای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی. او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شانو کې، لکه مثال حیواناتو، نباتاتو، بکتریاو کې اجرا کیږي. مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیرو لوستونو کې هم موږ وویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري، په هغو کې چې کیږي ترسره کیږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون دای اکساید او اوبه اخلي، د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر وو، دې چې و د مثال دغه کم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی ات شکل تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول. دوی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت چې کله سر ترسي، ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب منځ څونه توپیر دي. او بالاخره وایي چې په خپله په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي، د کیمیاوي انرژي، ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل. په آخرنۍ برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. او په آخرنۍ برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي. او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه، هیله لرم چې جوړ او صحت مند بیاست. شرح خلاص د دولسم ټولګي و اووم لوست. نن ورځ راځو د ډي ان ای او جنټیکي انجینري په اړه خپل موضوعات زکوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي ان ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کیږي هغه ټوله د دوی د ډي ان ای څخه دی، چې د ډي ان ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دې خوا دوی په دې باندې پوسټ ول چې ډي ان ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکو واحد دی. او وروسته پر دې باندې ډېر سیډنی او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جنټیکی انجینری را مسس و. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جنټیکی انجینری چې و هغه را مسس و، چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسو. همدارنګه د کرنی او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي ان اي پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسو درس چې دی د 18مې صفحې څخه تر 24مې صفحې پورې دوام کوي. رزو د ډي ان اي کشف ده. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي ان اې چې وه لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپله د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي وو، خپل مختلف کمی تجربې چې کړې وې د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي وو. چې د دې کوم نظریه چې وې هغه وخت د منلو وړ نه وې، نو په 1848 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وې هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وې کوم ژوندۍ موجودات چې و د هغوی ایسي فکتورونه واضح سو، چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ایسي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالېږي، یا له یو نسل څخه بل سلته لژدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1898 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارسي خواص چې لژدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیری کې په اوایل کې په لومړني کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربه د روی دا ثابت کړی چې ایسي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنی کروموزومونه چې دي هغه د جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل کم تجربو کې چې و هغه دغه معلوم کړل چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري، او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي، تغییر د چې په تیل واس کې موږ ولوستلم په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارسي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کوم مواد چې دي د خپل په ځان کې باید ډیر ارسي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارسي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولای شي چې دغه ارسي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول سره انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ایسي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي، یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په یا په ایسي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. او وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1947 کال کې د ایوري په نامه همدارنګ د سر ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د باکتریاوي په دوه ډلو وویشل، چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي، او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لژدونکي دي، ناروغي تولیدونکي دي، او چې کپسول ونه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی را ولاړ سو د دغه باکتریا ډي ان اې چې به کپسول ده هغه را واخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ان ا غانی چې وي هغه یو د بسره تبادله کړل، چې په دې کې ځینی بدلونونه ښکاره سو چې باکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکښی کې ښکاره سو. همدارنګه دوی چې و دغه باکتریا وی چې په موږکانو کې پچکاری کړل چې د موږکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مرسته راوړونکې وه هغې ډي این اې راواخیستل په ناروغي نه تولیدونکي کې چې کړله یو ځای کړل او کله چې مرشکانو ته ورکړل د هغو د مړې لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دغه کم ډي این اې چې ده هغه د کوم جینونه چې دي مثال دوی چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي دي چې هغه لومړنۍ ناروغي تولیدونکي ډي این اې چې وه پر هغه بل یوې خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره موږک خپل ژوند ښه کوي له لاسه ورکوي. دغه رقم د دوی په شمول ډېر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دوی په یو شي کې چې وه شاته پاته سو چې په دې پوه نه سوله چې ډي این اې چې ده هلته څنګه دوه چنده سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې وروسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان وه چې د ډي این اې موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانېدله چې د دوی هغه کم دوه چنده کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي این اې اوشتل څه ډول منځته راځي هغه د دوی د دغه موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1968 کال کې د طب په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړله. ورپسې د ډي این اې د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي این اې او آر این اې مالیکولونه پیژنو. ډي این اې او آر این اې چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي این اې او آر این اې چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوي دي چې د نوکلوټاید په نامه سره یادیږي او دغه نیکلوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري. په دې کې موږ وایو کچیرې مثال د نیکلوټایډونه فاسفیټ ګروپونه لري هغه د نیکلوزایډ په نامه سره یادیږي. دا کورسو بیرته ډي این اې او آر این اې ته ډي این اې او آر این اې چې دي په مثال موږ وایو ډي این اې کې چې دي قلویګان څلور دانې دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دي، خو په ډي این اې کې چې دي یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دي، مګر په آر این اې کې چې دي بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دي د تایمین د ازدازې سره برابر دي، نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دي هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو له لارې یو د بل سره تړاو لري. ارزو وروسته د دې چې دا کم د ډي این اې او آر این اې مالیکول مو وپیژندې، دا هغه وروسته موږ تاسو راځو بلې موضوع ته چې د ډي این اې جوړښت دی. د ډي این اې د جوړښت کشف وایو او د همدارنګه د دوی کم دغه پوړی یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مهم ویل او اوس مهم یادوري وکړله چې د ډي این اې موډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډي این اې چې د هغه مشکوالې سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډي این اې چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډي این اې چې د هغه نیکلوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیکلوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، 15 کاربونه قند او قلویګان لري چې په دې کې په ډي این اې کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلویګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دوی دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي. چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادیدل یا هم ایرنج چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادیږي. بل دا چې ډی این ای چې ده هغه خپله تاو شوې زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه لیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او په دا کوچنیو پوړو کې چې دی هغه مخامخ یې قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنځیرونه یا قلوي ګانې چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي، هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري، چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بل سره څه لري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بل سره وصل شوي دي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکشي کې کوم مشکل ونه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ای او ار ان ای پیژندنه و، چې ډي ان ای او ار ان ای څه ډول یو جوړښت لري، چې و موویل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیکلوټایډونو کوچنیو واحدونو څخه جوړ شوي دي، چې هر نیکلوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربونه قند او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچیر په نیکلوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري، د نیکلوزایډ په نامه سره یادیږي. ډی ار ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري، هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډی ان ای کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي، او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډی ان ای چې د هغه پورې ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه قند چې دی هغه قرار لري، او په کوچنیو پوړونو کې چې دی قند دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واس موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده ډي ان ای په لنډ ډول واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د ډي ان ای او ار ان ای مالیکولي جوړښت څه ډول دی، او اخرنۍ پوښتنه ده د ډي ان ای جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ساسي ټولو د تجربې څخه نړۍ نړۍ مننه.
فیسبوک کاروي
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د آزادۍ ملما
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د ازادۍ ملمه یوې نوې مرکې ته مو هرکلی کوم. نن د کابل پوهنتون له یو پخواني استاد سره خبرې کوم چې په خوایې تدریس کاوه، خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربیره شاعري هم کوي. پوهندوی محمد اسف بهند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربیره له جرمن آنلاین ویبپاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبي کارونو، فعالیتونو او خپلو آثارو په اړه خبرې کوي. له ښاغلي بهند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو؟
ژوند له کوم ځای پیل شو دا به سړی څه ووایي، خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار له لاسه نیولی و. ما بوتلم ښوونځي ته چې هغه کابل په چلدی کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و، او کتاب و قلم و مطالعه و دې شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود و. او لومړي ځل لپاره خو مخکې له هغه بغدادي قاعدې سره پیل کړ، څه له کور او څه له جوماته، وروسته ښوونځی و. دا بس د ژوند سفر و. اوس دغه د لکه د چا خبره اته شپېته او اویا برید کې و، او دې کې ښې ډېرې سړې تودې راغلې.
په کوم ځای کې وزېږېدی او کوم کال؟
زه زېږېدلی په کابل کې یم، د کابل په چارګي کې ګزرګاه پله ته ورڅېرمه، یو کلی د شکلا خان کلا، هلته زه زېږېدلی یم. خو یو درې یا څلور کاله وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده، چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چارګي ده،
هغه هم د کابل چارګي کې ده. له دغه کلا نه تقریبا یو دوه درې کیلومتره پاس پروت ده دا کلی، چې موږ نور ټوله نو ماشومتوب و تاند ځواني و هر څه په همغه کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او د کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن سمه لرته؟ خو زه په رسمیاتو کې چې کوم اسناد ما تر اخیستل شوي هلته زه دیارلس سوه او پنځه دېرش کې زېږېدلی یم، چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا زه رسکرۍ ته بونځي، چې لکه د چا خبره پاخه شي. نو هغه کومو ادبي تذکرو کې چې زما هغه راغلي بیوګرافي هلته هم کېدای شي متناقضه وي، کله ځینې ځایو کې دیارلس سوه او درې دېرش ده او ځینې ځایو کې دیارلس سوه او پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل هماغه علاءالدین تجربوي ښوونځي نه اوس.
استاده، وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زېږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وی که نه؟ دا به وروسته راته ووایاست. له هغه مخکې دا راته ووایه استاده چې درس مو چیرته وویلې، تر کومې درجې پورې مو درس وویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې، هیواد نه بهر چیرته مو درس وویلې؟
خو زه چې لنډه ووایم، زه شپږ کاله په علاءالدین تجربوي ښوونځي کې وم، شپږم نه خلاص وم. نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود طرزي لیسه چې په دارالامان کې وه هلته یې ولېږلمه. بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې. خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان ښار کې ووایم، له کوم ځای چې د ما مور و پلار راغلي وو. او دولسم د نرخ په لیسه کې پای ته ورسوه. زه په صراحت سره ویلی شم چې هغه یو تعلیمي کال ما ته ډېر څه را زده کړل، ما خپل خلک وپېژندل.
له څه نظره یې ډېر څه در زده کړل بهند صاحب؟
خو بل چاپېریال و، بل محیط و. ما د خپل کلي و کور ډېر د درسور زده کړل چې د کابل سره یې یو څه توپیرونه درلودل. هغه روابط چې په کابل کې و هلته نه و. تر ډېرو به زما صنفیانو په دې خاطر چې ما پتلون اغوستی ما ته د کابلۍ خطاب کاوه، تر هغو چې زه بیا کمیس پرتوک سره عادت شو. او دولسم نه چې خلاص وم په دیارلس سوه او څلور پنځوس کال کې په ځمي کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم. څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله. وروسته له هغه چې زه فارغ شوم د دوخان دارالعالمین کې چې د ښار منځ کې و هلته ښوونکی مقرر شومه. وروسته له هغه بیا ما یو وړکی یا لوی امتحان د کانکور تېر کړ چې کادر علمی لپاره امتحان اخیستل کېده. بیا دیارلس سوه او شپېتم کال په جګی کې زه په کادر علمي کې
د پوهنتون کابل پوهنتون
ومنل شوم او د تدریس چارې رالغاړه شوې او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال کې د ډېر دانشمند استاد قادر اکادمیسیان صدیق روحي تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه. دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال وړی و ده. دا د ما د زده کړو لنډ معلومات.
ډېر ښه. زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وې.
ټولې په افغانستان کې. البته چې ما د پی ایچ ډي لپاره درې ځلې کاندید شوم، مګر له بده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډېره مې علاقه درلوده، خو ونه توانېدم چې لاړ شم بهر او هغه وخت د پی ایچ ډي زده کړې په افغانستان کې نه وې او هغه په رقم زه د غور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسئ، دا هم راته ووایاست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په دنمارک کې اوسېږم او پنځه کاله کېږي چې زه دنمارک کې یم.
ډېر عالی. بهان صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړئ او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلی په باب یو څه راته ووایاست. څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړې؟
البته زغا تاثیرات خو هلته و، خو هلته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې. مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډۍ باندې پوهېږي او لنډۍ وایي په ویر کې، په خوشحالۍ کې، په اتن کې، په شخصي ناستو کې. زه به ومه د لسو کلو یا اتو کلو دومره به ومه چې خپلې ادې سره په محلي سرویس کې ناستومه او تلمه وطن ته. کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کلی د لارې په سر راځي پیش دې چې دا څلور درې شروع سي، یو کلی راځي کریمداد نومېږي. د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده ادې مې راته یوه لنډۍ وویلې چې تر اوسه مې په یاد ده.
څنګه وه لنډۍ؟
هلته یو کرونده وه، د کروندې په سر پوله وه. په دې پوله یوه جلۍ ولاړه وه، مونځ یې کاوه. ادې مې وویلې وای پورې لیلا ګوره چې لمونځ کا، قبول یې مه کړې، تور اوربل په خاورو بدینه. بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم او بیا مې ورو ورو د فولکلوریک برخه نورم قوي سو، یعنی لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه. البته هلته دا څلور درې چې دي، چې یو دادل ده، بله صدمرده ده، بل توکرک ده، بل اخچی، دغه هره دره ځان ته جلا اتن لري، د حرکاتو د هغه سندرې چې دوی په اتن په جریان کې وایي. د دې و تاثیرات او راغلو د ادبیاتو مسالې ته. هغه دننه په کور کې له مانه مشران لالا لالاګان چې و، د هغوی تاثیر په ما ډېر و.
څوک که نوم واخلئ لطفا اورېدونکو ته؟
زموږ مشر لالا، زما البته اولین ښوونکي چې و په کور کې مور و پلار و چې لارښوونه یې کوله. دې خو مې سواد نه درلود، پلار مې ډېر ځلې ټینګار کاوه او موږ ته به ښودل. خو په عملي ډول زموږ لومړنی، نه یوازې زما بلکې د ټولې کورنۍ او بیا لا د ټول کلي د مراد خان د ماشومانو استاد زموږ مشر لالا محمد ظریف بهاندو. دا خلک به د کلي ماشومان به راتله، زموږ کور ته د ماسکین له خوا یوه لویه برنده وه، بام و د دې په سر به ماشومان کېناستل او د مالالا به درس ورکاوه. له هغه نه رانیولې او بیا مې وروسته خدای دې غریب کړي رحمت کړي وفات شوی ده. او له هغه نه چې ډېر مؤثر و هغه ډاکتر صاحب لطیف بهاند و. دایم به یې هڅولمه چې زه مطالعه وکړم. د ما ښه په یاد کېږي چې د رحمان بابا یو دیوان و زموږ په کور کې، د دې پوست دا پوخې چرمي غوندې و، دا یو څه زوړ سوی م و، خو زه دې سره دومره عادت شوی وم چې دا به مې نه لوسته خوب به نه او کله کله به مې دغسې په ټټر باندې پاتې و بیا به ادې رانه لرې کوه او پاتې ډېر خوند را کوه. بیا له همدغه جای نه نور دغه ادبي کاروان پیل شو چې وروسته محصلین شو بیا د پوهنتون درسونه او د استادانو خبری دا ټول په ما باندې تاثیر
وکړه. دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا دا نور ارتباطات ستاسو په کلي کې د ژوند هغه وختونه د ټولو ستاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې وروسته چې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل کړ په یو ډول سره یې انعکاس پیدا کړی ستاسو په څېړنو تحقیقاتو مقالو لیکنو کې؟
بالکل پیدا کړی بالکل د دې تاثیرات زه تر اوسه هم احساسوم. هماغه انځولي چې موږ سره و په نرخ لیسه کې زما ښه په یاد کېږي د یو چا واده و چونغر ورته وایي خو البته چونغر یو د پلخومري چونغر ده چې لایق صاحب یاد کړی او شعرونو مجموعه یې په همغه نامه ده. یو چونغر د موږ د میدان خواته چې زی ده د پغمان نه چې حرکت کوي نو در چلتن په نامه یو چې زیارت راځي پس دغه دایراته کلا چې راځي لاندې دغه نه دانتا دغه پاس یو غرد دی دغه سیمه ته چونګار وای دغه سیمه ته موږ هغه راوستي و را دریش په مخکې له واده موږ یو لاس پنځه لاس نفر زلمیان راغلی وو چې یو د موږ یو هم سنفای هلته څه خپلوي وه او له هغه ځای موږ دوی ته ورا راوستي وه. هلته ما ډېرې سندرې واورېدې. البته هغه وخت ما دا احساس نه کاوه چې زه به بیا وخت لیکنې کوم او په فولکلور به کار کوم یا به شاعر کېږم. دا څه شی چې ما په ذهن په چیپ کې پاتې دي هغه تر اوسه هم زه کولی شم زمزمه یې کړم او تاثیرات یې ډېر زیات وو. بیا په کلي کې هم دغسې چې کله به ودونه وسو اتنونه به وو او په اتنو کې به همدغه سندرې هم ویل کېږي د اتن نارې چې ورته وایي دغه به ویل کېدي. خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چې زه قدر علمي ته شامل شوم فارغ وخت کې به ما په لنډۍ یو کار کاوه. لنډۍ به مې اورېدلې دا به مې ټولولې. خو له بده مرغه چې هغه د ټوپکي ناورین پر اتاک سره زما یادښتونه زما په دفتر کې وو هغه ټول له لاسه ووتل. خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نښوده. ما دا 50 کاله چې زه دلته په ډنمارک کې یمه ما تر اوسه پنځه د لنډیو ټولګې ټولې کړي او خبرې کړي دي. نو دا یو لوی تاثیر ده او دغسې په د لنډیو په اول کتاب کې چې ما دلته خبرې کړي هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستی ده. د لنډۍ ټولې هغه ټولګې چې په افغانستان کې دننه او له افغانستانه د باندې چاپ شوي دي او ما ته معلومې وې هغه مې ټولې معرفي کړي دي او اوس هم چې چېرته د لنډیو ټولګه را پیدا شي په شکل د اشکالو یې پیدا کوم او په هغې یو څه لیکم او بېلګې ترې اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوي هغه م ورږدم. په هر کتاب کې زه 2000 لنډۍ زږدم. پنځه ټولګې ما خبرې کړې تر اوسه او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسي ادبیاتو د لنډیو د نورو ولسي ادبیاتو د بڼو. اول خو اوریدونکو ته ووایو چې اصف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی. نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستې بلکې شاعر هم دی. که داسې یو شعر راته ووایاست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایئ دا پکې ښکاره وي جوت وي پکې
دغه شعر به زه ګمان نه کوم چې دا وطن زه تاسو ته پیدا کړی شم په ده ځکه دغه د ما دوې شعري ټولګې تر اوسه آنلاین شوې ډېرې دي خو چاپي یې دوې دي مرور هم ځکه البته د هغې ټولګې نوم ما ناریبلي فصلونه او مرور هم ځکه ایښي وه چې بیا وروسته دوستانو په مشوره چې دا نوم ډېر اوږد ده دا به را لاړ کړو مرور هم ځکه هغه چاپ شوی په کابل کې او یو ټولګه ما په همدې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړه چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې راټولې کړې چې د چاپ امکان ورته برابر شو بیا مې چاپ کړ. خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان دا دنگ دیوی لونگ دیوی نزم در ننزم که نسر لارشی ته دی وخ که پاکی کرا بیا وخانده زد دوار سترگو او یوی خبری تم کرمه هر چران پاتی خی تم کرمه داسی زایی کرم لکه غرد پوری کلیمو پاتی بایم سترگو تا دی هرستا خبری تا لاری دی گودر کده چه ووی خپل سیال تا غوارم هماغا اووس بیا وایم دنگ دیوی لوند دیوی.
مننه بهان صاحب. کور مو ودان.
لش خورو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ اوس هغه برخه راته وایاست چې شعر تاسو څه وخت شعر ویل پیل کړل په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلی ته مو لومړی ځل تګ راتګ پیل شو که وروسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمیتوب دوره کې کوم وخت ستاسو اولین شعرونه راغلي او لیکل شوي دي؟
ما لومړني شعرونه د پانتون دوره کې پیل کړل. چې کله راغلم د نرخ لیسینه فارغ شوم د اصولو له مخې زه د لیلیې مستحق وګڼل شوم چون د اطراف نه فارغ وم. نو لایلیا وه په کابل پوهنتون په لایلیا کې مرکزي لایلیا کې جای نه و. دوه کاله باید مونږ د پولیتکنیک په لایلیا کې تیر کړي وای او د پولیتکنیک د انستیټیوټ چاپېریال هم ډېر شاعرانه او شین و. ما لومړنی شعر په 1956 کال کې هلته لیکلی.
په کوم فورمونو کې ډېره زیاته شاعري کوئ تاسو؟ دا شعر چې ما له تاسو واورېد دا آزاد شعر و؟
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعری خود استادان و تدریس اغم و چه در سنو پی جریان که زین استادان و پی مقفا شیر تنگار که و زین و پی آزاد شیر چه در جب الانور و جب و سرسیال شی خو موگ اختلا اغن بنده و که مقفا راتا و که خود ما لومنانه شیر آزاد شیر بود او وروسته بیا دغه څه پر مخ لاړو او بیا یو څه موده چې زه په ماسکاو کې تم ومه ژوند مې کاوه هلته چا داسې پیغور ګویا راته وویلې چې دا څوک چې ازاده شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولی. بیا ما دغه د لارې جریان چې اصف بایم څنګه له کابل نه ووت اولی ووت څه رقم توم چېرته تم سه او څه ډول اروپا ته ورسېد دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لاروکي لارویان دغه کتاب چې اوس یې له ګلا قمندان دیر شوي دي هلته دا چې ما بشپړ که بیا همدغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا راته وویلې چې تاسې قافیوال شعر نسی لیکلی. ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکه البته یوه قصیده مې ولیکله د قصیدې په قالب کې. دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه یو څو بیته مې لرې کړه. اوس دا کتاب آنلاین چاپ شوی ده یا په آنلاین بڼه هم پیدا کېږي. د هغې کتاب په آخر کې بیا ما ور واچوله ده دا قصیده. نو داسې د ما شاعري ګډه وډه ده خو ډېره برخه یې آزاده شاعري ده.
ډېر ښه. دا یو کتاب شو لاروکي لارویان. له دې نه مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شعرونو ټولګې مو چاپې دي او له هغه مخکې مو ویلې چې پنځه د لنډیو مجموعې مو چاپ کړي دي. که اورېدونکو ته ووایاست لطفا بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړي یا ترجمه کړي او یا تخلیق کړي مو دي دا شمېر څو ته رسیږي؟
شمېر د هغه د کومه بیوګرافي چې ما د ما مختلفو ویبسایټونو خپره کړي په هغه کې د ما د کتابونو شمېر 30 کودل شوی ده. خو په مستند ډول زه تاسو ته ویلی شم چې نمونه خو به زه د ټولو ته ووایم خو مهم ما ته ټول دي ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یو ته یې چې تاسو خبرې چې تکایې دا ولیکه هغه باندې لیکل دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا داسې نه لکه اولاد او زه چې نه یم د ما اولاد به بې سرپرسته وي یا څوک به دفاع ترې کوي نو دغه مهم ما ته ټول دي البته مهم زه نشم کولی ووایم چې دا مهم ده دا مهم نه ده خو هغه دي هغه دې په سر سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې مې خبرې پرې وکړې بیا په ترتیب سره د شعرونو دغه ټولګې دي چې ما یاد یې کړې په هغه شعرونو په دغه نوې ټولګه کې چې ما څلور آنلاین کړې ټولګې راوړي دي د هغو آنلاین کړو سبلیکونه دا دي ما د شعري ټولګو سبلیکونه د باران سیوری یو ځل مې د لاس ورغوی وګوره راشه چې سترګې مې له مځکې نه راټولې کړم مورې مننه چې لیدې دې کړم دغه څلور ټولګې ما په دې یوه شعري ټولګه کې د چاپ لپاره راوستې او د هغې نوم مې کېښود زه کور کې نه یمه ور مه راوهم دا شعري ټولګې وې او لنډیو برخه کې زه باید تاسو ته عرض وکړم چې درې ټولګې لنډۍ چې هغه به تر هغه پورې دوام وکړ پس له دې هم د هغو سرلیک د لنډۍ او د ثبتولو ستونزه چې زه په تیوریکي اړخ هم کار کوم چې دا لنډۍ زه چې راټولوم دا له کومه کېږي په دې وروستیو وختو کې مې یو بل عنوانه کیم هلته بغلي ورکړه چې د لنډیو اصلي منابع خلک دي او دا درې ټولګې خپرې شوي دوی ټولګې بیا چې دي هغه جلا دي چې مثلا یوه ټولګه یې کرونا ته وقف شوې ده او یوه چې هغه ته مې عنوان ورکړی کرونایي لنډۍ او یوه ټولګه یې دا څو کاله مخکې چې پاکستان او ایران په غیر قانوني ډول په دې ظلم سره چې هغه لړۍ اوس هم روانه ده چې مهاجرین یې راایستل دغسې چې د هجرت د چاپېریال نه د مجبوریتونو نه دغه موضوعات پکې منعکس شوي هغه مې علیحده ټولګه هغه کړې ده او تر هغه وروسته چون د ما د ټول فرهنګي فعالیت ډېره برخه د نوي نسل روزلو ته وقف شوې ده د هغه لپاره د ما ځینې مقالې دي چې په مشخصو برخو کې لیکل شوي دي هغه مې چې بیا راټولې کړې دي د کتابي بڼه مې ورکړې ده یو نومېږي د تعظیم ډیوه او د نوي نسل روزنه او دغه څه نور هغه دي ځینې مورنۍ ژبه تعلیمي نصاب او څو نورې مقالې د نوي نسل روزنه او زموږ دریت په دغه ترتیب البته یو دوې سلسلې نورې مې د کتابونو چې هغه ته ما یوه ته ژوندي یادونه نوم ورکړی بل ته یې د تللو یادونه د دې دواړو لړیو درې درې ټوکه چاپ دي او څلورم پوکي کار روان دی په ژوندۍ یادونو کې هغه مقالې دي چې ما د خپل استاد ژوندۍ او فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري دي یا د استادان مې دي چې ما په پرورش کې رول لرلای ده او یا د نوی نسل د دې آثار او افکار د نوی نسل پر روزلو کې مهم ثابت شوی دي په هغه باندې مې لیکلي او بل لړۍ چې دا د تللو یادونه دي د کله یادونه کې د موږ هغه مطرح فرهنګیان چې اوس موږ سره نشته او یا د امام صنفیان او یا ملي عبدالله خلک وي یا د ما استادان پاتې شوي او یا دغه سي خلک چې وفات شوي دي ما په هغو د دوی فرهنګي فعالیتونو مقالې لیکلي هغه ټولګو ته د تللو یادونه ما ورکړي دغه سي نور دوستان کولای شي چې البته یو بیخي نوی هغه لړۍ چې ده اغه د افغانستان کې د جنو د تعلیم د مخنیوي ستوب زما څرګندل ده په دې موضوع کې تقریبا ما په دوس یا په نسبت مقالې خبرې کړې چې دا مې بیا په دوه او په ګو کې راټولې کړې نو ان مې ورکړې د جنو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسولیت چا ته ورلوړې ده
ډیره زیاته مننه خغلې بهاند د پنځه شپېته یا اووه شپېته کلونو فعالیت ژوند او ادبی تخلیق د دې سپړنه په دې لاند مرکه کې نشي کېدای زله تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته کده دې مرکه په پای کې خغلې بهاند خپل یو شعر هم راته وایاست چې بیا له همغه شعر سره یو ځای له تاسو او اوریدونکو سره خدای پاماني وکړو.
راځه دا شعر بل یاد درته ووایم، اوس را په یاد شه. دا فرخونده یې چې کله ووژله او بیا یې وسوځوله، هغې ته ما یو لنډکی آزاد شعر لیکلی چې ځینې خلک هغه ته لنډکی هم وایي. دا شعرونو ته هغه داسې ده چې هی د لرې کلي خلکو غږ مې در رسي که نه، دغه دی وژنې مې، وهي مې، سوځوي مې، خلاصولی نه شئ. مننه.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو ډپارټمنټ استاد پوهندوی محمد آصف بهاند و چې د آزادۍ میلمه په دې خپرونه کې خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای ښه دی وي.
د آزادۍ میلمه.